آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
د ازادۍ په څپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په وروستي ورځو کې د طالبانو دوه مخالف مشرانو د یو جلا وطن موازی حکومت د جوړولو په باب څرګندونی وکړي. جلا وطن حکومتونه عموما په داسې حالاتو کې جوړیږي چې په یوه هیواد کې بحران وي، یا واک یوې ډلې په یوه نه یوه ډول قبضه کړی وي، او مخالفان په خپله خاوره کې کومه ساحه په کنټرول کې نه لري. د طالبانو مخالفان هم کومه جغرافیه په لاس کې نه لري. له بلې خوا د طالبانو حکومت په تیرو څه باندې درې کلونو کې نه یوازې کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، بلکې که د دوی افراطي پالیسیو ته په تیره بیا د ښځو خلاف اقداماتو ته وکتل شي، ګمان نه کیږي چې په نږدې راتلونکي کې دې هم کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبانو د بندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د خپل وزارت د اقداماتو د تشریح کولو په مهال وویل چې د منځنۍ آسیا دوو هیوادونو د طالبانو نوم د ممنوع ډلو له لیست ایستلی او ژر به روسیه هم دا کار وکړي. طبعا چې د ممنوع یا تروریستي ډلو له لیسته د یوې ډلې د ایستلو او د یوه حکومت د رسمیت پیژندلو ترمنځ زیات توپیر شته. په همدې حال کې د طالبانو مخالفان هم تر دې دمه نه یو لاس دي او نه تر اوسه کوم هیواد حاضر ښکاري چې هغوی ته د داسې یوه حکومت د جوړولو لپاره ځای ورکړي. خو له دې سره سره که هغوی په خپل منځ کې کومې موافقې ته هم ورسی شي، آیا د نورو هیوادونو ملاتړ به ترلاسه کړی شي؟ په روانه خپرونه کې په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد پروفیسر زمان ستانیزی، د افغانستان د ننګرهار ولایت پخوانی والی او د جمهوری غوښتونکو خوځښت د سیاسي چارو مسؤول شاه محمود میاخیل، او همداراز د سیاسي چارو شنانت خالد هادی. میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی ښاغلی ستانیزی، ستاسو په نظر د طالبانو مخالفان څومره په خپل منځ کې سره یو لاس دي، او آیا د حد کې سره نږدې دي چې دوی که یو حکومت جوړوي نو جوړ به پرې راشي؟
سلامونه دوی تاسو ته، ستاسو مېلمنو او لیدونکو ته. فکر کوم ته یو جلا وطن او حکومت جوړول ډیر زیات شانو ته ضرورت لري، نظر هغه څه ته چې دغه ډلې لري. دا یو په طور د مثال موږ واورېدل چې دوی غواړي چې افغانستان نه بلکې خراسان جوړ کړي، نو په دې شکل سره حتی که دوی د دوی جغرافیه هم خیالي چې هغه سره نړیوال آشنا نه دي، دا د هغوی کار بیخي زیاتوي. بل دا چې دا ډلې په ډیرو محدودو هغه کې ډلو هغه کې ګروپو کې انحصار شوی دي. د موږ شکایت له طالبان نه دا ده چې طالبان حکومت په یو حزبي یا تنظیمي یا د دوی په اصطلاح باندې د طالبانو د تحریک په عضویت کې منحصر ساتلی چې دا بده. له دې نه چې تاسې اخوا ته ولاړ سئ، په طور د مثال د مقاومت ډله په استثنا د یو دوه نفره چې هغه د خنجانو د کوم ځای دي چې هغه هم د دوی خپل خیخانو خپلوان دي، حتی ټول تاجک در بر نه نیسي، حتی نیم افغانستان یا څلورمه برخه، بلکې منحصر په یوې درې دي په پنجشیر باندې. بنان انحصار در انحصار ده، محدودیت په محدودیت کې ده، دا نور مشکلات دي. بل دا چې طالبان د یو دیموکراتیک نظام په شکل باندې عمل نه کوي، دوی اوس هم هماغه د حکومت په چوکاټ کې هم نظامي عملیات بیخي کچرکی ورته وایو که هر نامه اتیاد کو، د هغه په خاطر دوی ډیر شدید عکس العمل ښیي له مقابل خوا سره. یعنی په خبرو خو نه جوړیږي چې نه جوړیږي، حتی په جنګ کې هم نه جوړیږي چا سره، یعنی انعطاف پذیري نه لري. د هغه په خاطر د ما په نظر باندې چې د هغو ډلو امکان د موافقت په اوسنۍ شرایطو کې ډیر کم ده، که څه هم حتی ممکن منطقوي هیوادونه یا نور د هغوی پشتیوانی
د ارته بیا وروسته راشو. ستانیزی صاحب ډیره زیاته مننه. زما اوله پوښتنه همدا وه چې آیا د طالبانو مخالفان په خپل منځ کې دومره سره نږدې دي چې په داسې حکومت جوړ سره راشي. دا پښتنه له شاغلي حاجی څخه هم کوم. حاجی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟
زه سلامونه لمړی تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. زه بالکل د ستانیزي صاحب د خبرو سره موافق یم. په اوس وخت کې جلاوطن حکومت ناممکن ځکه دی چې ځنې خندونه په مخ کې پراته دي. یو غټ خان چې دی هغه نړیوال ملاتړ دی چې اوس په هیڅ شکل باندې نړیوال هیوادونه زړه نشه کوي چې دغه ډلو سره خپل ملاتړ څرګند کړي او دوی په یو شکل باندې خپل هغه اکټیویټي په داخل کې یا په خارج کې ښکاره کړي. دغه اوسنی چې کم ځایونه کې چې دی غونډې او ناستې کې اکثریت هم یا په ځینو سازمانونو د خاص خره مخته کېږي او یا په شخصي لګښتونو باندې دی دا کومې غونډې کوي. یعنی هیڅ دغه سیاسي
عموما همدغه سي خبري یو ځای ته رسي شي، په ابتدا کې صرف یو تر هوي یو څوک وړاندې کړي، بیا ورورو په فکر کې ورورو نور خواوې مرسره یو ځای کیږي. تاسو د تپکتو چې د طالبانو د مخالفانو په منځ کې پخوا ډېر ژور اختلافات وو، اوس څومره احتمال شته اوس چې په یو کمزوري موقف کې کله کله دا سم کیږي چې څوک موقف ډېر کمزور شي، بیا لډیر غشتنو تیری شي، بیا غارشت دیو بل غشتنو ته
سروان صاحب. اصل کې مسله دا ده چې نړیوال هیوادونه اوس نه غواړي چې د خلکو څخه ملاتړ اعلان کړي. یعنی په اوس وخت کې دا اوس تازه زما معلومات چې دا دي چې خپل د وزارت خارجه سره د بارني چار د وزارت سره تقریبا وویشتو هیوادونو زړه شکړې دي چې د کنسولیټونه یا مثلا سفارتونه وروس پاري. یعنی دا په خپل د نړیوالو هغه یو دغه دي چې د پاړي د اوسنی حکومت سره تعامل وکړي، د دې په ځای چې د مخالفینو په دغه کې یو بل حکومت ایجاد کړي. یعنی کچیر دا ممکن وای لمړی په دغه هیوادونو چاته د پدیش مر کې جرمنی او ناروی هم شامل دي، دوی به ته زړه نه شو کولای دی به یو جلاوطن حکومت ته انتظار کړی وای یا به دوی غوښتل ملاتړ کړی وای. زه هم چې په دې برخه کې دغه سی یو نړیواله اجماع اوس هیڅ موجوده نه ده چې هغه د طالبانو
عادی صاحب په دې ورسته ورسو کې د امریکا د استازو جرګې یو پریکړه لیک تصویب کو په هغه کې وویل چې باید طالبانو له مخالفانو سره تماس ونیول شي، له ملاتړ وشي. داسې خبرې هم شته
و دا سیدی دا هغه خو د ملګر ملتونو غونډه را روانه غونډه هم یو ډول د فشار په شکل باندې استعمالیږي. دغه اکثرا کم دغه چې را مخته کیږي لکه د امریکا کانګرس چې دا خبر را مخته کړي ده، دا پر طالبانو د یو ډول د فشار د وسیله په شکل باندې کاریږي. ولی په اوسنی وخت کې د یو جلاوطن حکومت جوړول هغه رقم ممکن نه ده لکه څنګه چې برهان الدین ربانی په نیویم کلونو کې کړه وزکه هغه یو حکومت وو چې تبعید شو او بیا هغه سي په رسميت باندې پیژندري وساتل شو. په اوس وخت کې ما درته ویل چې نړیوال د دې په ځای چې جلاوطن حکومت په رسميت وو پیژني یا د غوي سره همکاري وکړي، دا ډېر لیدل کېږي چې طالبانو سره تعامل.
بل ډېر مننه حاجی صاحب. استاد ستانی صاحب، حاجی صاحب وویل چې کدی امریکا کانګرس هغه څه خبرې کړې دي یا پریکړه لیک تصویب کړې ده د دې لپاره چې په طالبانو فشار راوړل شي. طالبانو باندې چې ارڅ فشار تر سره راوړل شوی دی، خصوصا د شوزو په برخه کې، دوی په ځای دي چې خپل دریزونه اصلاح کړي، دوی لا افراط ملاتړلې ده، لا زیات کړې ده. نو کچیرته خبره دی فشار سی او دا غشتنه وی چې په طالبانو باندې دی فشار راوړل شي، نو فکر نه کوي چې دا هم یو لار ده. ممکن د داسې یو حکومت نړیوال ملاتړ وکړي چې طالبانو باندې فشار راشي او دوی اصلاحات راوړي.
زه فکر کوم چې یو د زبې تهدید ده چې د یو شعار نه لسف نه پاس نه ځي، یو په عمل کې داخل د طالبان په دې پیګه چې امریکایان په دې خاطر له افغانستان ووتل چې په اوکرين کې البته مصرفيات زیات وو، نو دغه په خاطر لویدیزه نړۍ یا نور هیوادونه هر تهدید څه کې هغه تهدید دی او د پښو چپولو هغه ده، نه د ور ولاړې دلو تهدید. نو که طالبان هغه ته متوجه سي چې هغوی عملا حاضر او آماده دي چې هغه خپل تهدید د عمل په ساحه کې پلی کړي، بیا هلته بل مشکل رامنځته کیږي. بل دا چې د رسمیت پیژندلو د تعامل موضوع، لکه څه متقي صاحب ویلي دي، دا موضوع دوی خپل زړه په دې خوشحاله وي. ډېر هیوادونه دي چې بدون دې چې په رسمیت پیژندل یو بل وپیژني، هغوی ځان سره سیاسي تعاملات لري. منتها طالبان په دغه باندې یا نه پوهېږي، یا نه غواړي چې وپوهېږي، یا نه غواړي چې خلک په دې وپوهوي چې د نړیواله ټولنه دوی په دې سبب په رسمیت نه پیژني چې هغه وضع چې دوی له ښځو سره کوي د هغو هیوادو ولسونه د هغو په مقابل کې هغه، یعنی هیڅ حکومت په طور د مثال ناروی کې، که د ناروی حکومت طالبان په رسمیت پیژني، د ناروی خلک هغه نارویجني حکومت ته بیا له سره رایه نه ورکوي. دلته د بشري حقوقو مسله ده. داسې طالبان په دې باندې ټاپې لګوي چې دا د امریکا فشار ده او د احمد دغه خبرې ټولې بې ځایه دي.
نړۍ ټولو هیوادونه، ټول حکومتونه، لکه څنګه چې متقی هم ویلي دي، په رایو نه دي راغلي او د خلکو رایو ته محتاج نه دي. تاسې د چین حکومت وګورئ، د روسیې وګورئ، دوی شاید د دې پروا ونه لري چې خلک یې څه فکر کوي. دوی چې کله یې ګټې تقاضا وکړي بیا هغسې کوي.
خو هغه خوسته منتها خبره دلته داسې، حتی که یو حزبي حکومت لکه چین هم وي، د نړیوالې ټولنې نظر مهم ده. په طور د مثال که چیرې په بعضي هیوادو کې داسې بیا هغه اوسي چې تر هغو چې د چین حکومت د طالبانو د حکومت تر څنګ ولاړ وي، موږ په طور د مثال د چین هیڅ تولید نه اخلو، نو بیا تاسو فکر وکړئ چې دغه فشار د چین اقتصاد متاثر کوي. نو دا ډېرې اړیکې لري. منتها په هغه اصلي مرکز و محور د دې موضوع د بشري حقوقو له پښو لاندې کول دي چې طالبان هغو ته هېڅ توجه نه کوي. طالبان بیخي په یو بله دنیا کې دي. د هغه په خاطر فکر نه کوم چې دا نه د امریکا موضوع ده، نه د بل، دا بشري موضوع ده، نړیواله موضوع ده، او نړیواله ټولنه په خصوص د ښځو د نهضتو جنبشونه په دې کې یو لاس دي.
بله، ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري. په دې خبرونه کې په دې شخیږو چې د افغانستان لپاره جلا وطن حکومت څومره ممکن دی. د طالبانو یو شمېر مخالفانو ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې یو جلا وطن حکومت جوړ کړي. که چیرته دوی په دې بریالي شي چې یو جلا وطن حکومت جوړ کړي، نو چیرې به جوړوي؟ آیا د افغانستان ګاونډي هیوادونه حاضر دي چې دوی ته ځای ورکړي؟ او دا هم یو پوښتنه ده چې که دوی جلا وطن حکومت جوړ کړي، اغیز به څه وي د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې؟ زموږ د خبرونې میلمانه دي پروفیسر زمان ستانیزای چې د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی، د سیاسي چارو شنونکی خالد هادي، او همدارس د ننګرهار پخوانی والی او د جمهوری غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل شام محمود میاخیل. شاب محمود میاخیل ته منتظر یو چې د واتس اپ له طریقې له استودیو سره وصل شي. خو شاخلای زمان ستانیزای له استودیو سره وصل دی. ستانیزای صاحب، که فرض کړو چې دغه یو حکومت د طالبانو مخالفانو جوړ کړ، د دې سیاسي اغیز به څه وي؟
سیاسی اغیز غیر لاغش چې په افغانستان کې ذهنیتونه متلاشي کې بل هیڅ ځای ته هغه نه رسیږي. د دې په خاطر چې اول هغه ته په دغه جغرافیه کې څوک ځای نه ورکوي، بل دا سلکت چې ما مخکې هم وویلې، هغوی دغه جغرافیه ته په رسمیت هم نه پیژني، افغاني هویت هم نه لري. یعنی هغه ته که په افغانستان کې همدغه اوس سوله هم وایي، حتی د سولې په وخت کې داسې افراطي، هر افراطي که زبانه افراطی، که قبیلوی، که منطقوی، هر افراطی، افراط په خپل دغه معنا لري په دې عمل په ساحه کې چې یو اقلیت ورسره اغلری هم نظری لري. هغه که د سولې په وخت کې وایم په اقلیت کې و، په اوسنیو شرایطو کې خو نه تناسب په اقلیت کې ده بلکې په انزوا کې ده. او بل لکه چې ما مخکې ویل په دې خیالي جغرافیه چې هغه کې دوی خراسان غواړي هغه هیڅوک هم نه پیژني. په دې
سکه ده خبره دوی عملا رسمن نه ده کړې، دا به شاید ځینو خلکو کړي وي. دوی داسې کومه خبره نه په کومه اعلامیه کې کړې ده، نه کوم رسمي بیان کړی ده.
خو ممکن په رسمیت کې به نه ویلی، اما یو تعداد غړو نه په مطبوعاتو کې په رسانو کې دغه خبرې کړي. یعنی هغوی په اصطلاح خلک ورسره مرتبط ګڼي که دوی و نه غواړي هم.
بله، ډېره مننه کورودان. ښاغلی میاخیل ته هم انتظار یو چې له سټوډیو سره وصل شي. نه هڅه روانه ده، خو تر اوسه پورې ښاغلی میاخیل له سټوډیو سره وصل شوی نه دی. او همدرس خالد حاجي ته انتظار یو د ښاغلی عادي ارتباط هم له سټوډیو سره قطع شوی دی، ګوندي هغوی هم له سټوډیو سره ژر وصل شي. استانزای صاحب، یو بل پوښتنه هم بیا هم د فرضیاتو په اړه موږ خبرې کوو. دا اوس دا ټوله بحث مو تقریبا د فرضیاتو په ارتباط ده. هغه دا ده چې که فرضاً دوی د طالبانو مخالفان وکړی شي چې یو جلاوطن حکومت جوړ کړي یا اعلان کړي، صحیح ده چې هوایي حکومت به وي، صحیح ده چې تاسې وایي چې جغرافیه په لاس کې نه لري، دوی چیرته جوړولی شي؟ باید یو مرکزیت خو ولري، یو هیواد باید ولري. ظاهرا خو جنرال دوستم او یو شمیر نور د طالبانو مخالفان په ترکیه کې اوسي. آیا فکر کوي ترکیه به د دې شي اجازه ورکړي؟
زه فکر دوم کوم چې اجازه ورکړي د دې په خاطر چې د منطقې هیوادونه لکه ترکیه یا ایران یا تاجکستان او پاکستان دغه هیوادونه د طالبانو له حکومت سره رابط لري، که څه هم د تعامل په سطح د رسمیت په سطح نه وي. نو د هغه په خاطر هغوی نه غواړي چې هغه خپل منافع په خطر کې واچوي. یا فرض کړه د ترکمنستان حکومت یا نور چې هغوی له افغانستان سره د طالبان له حکومت سره حتی تجارتي ارتباطات لري، او هغه منافع هغو ته مهم دي. نو دغه جلاوطن حکومت جوړیږي ممکن په یو اروپایي هیواد کې د یو کلب په صفت باندې پاتې سي، په رسنو کې ممکن یو څه خبرې ده. له هغې ساعت نه فکر نه کوم چې په دغه اوسنیو شرایطو کې هغوی مخې ته ولاړ سي. او که د نړۍ لوی هیوادونه لکه اروپایي هیوادونه یا امریکایي، هغوی تر هغه وخته چې له طالبانو سره په دغه د دریزه به اصطلاح د کشدار مریض رابطه ساتل دي، چې فرض کړم دغه اوس امریکایان د طالبان حکومت تمویلوي، هغه هم دې ته په اوسنیو شرایطو کې حاضر نه دي. داسې فرض کړه د امریکا کوم کانګرسمن یا فرض کړه په انګلستان یا فرانسه کې هغه خبرې و کې هغه محض د دې په خاطر چې د هغو مخاطب د هغو خپلو ښارو منطقو کې د خپلو نمایندگان هغه خپل د ولس نمایندگان مخاطب دي. د افغانستان اجنډا اوس د نړۍ په سیاسي مسایلو کې په صدر کې واقع نه ده چې هغه سیاستمداران دې ته مجبور سي چې هغه نړیواله ټولنه خپل مخاطب وګرځوي.
ډېره مننه، سلامت اوس. میاخیل صاحب هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. میاخیل صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. له تاسو څخه به مې هم لومړۍ پوښتنه هم دا وي چې آیا د طالبانو مخالفان فکر کوي دومره سره یو کېدای شي چې په یوه جلاوطنه حکومت باندې توافق وکړي؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته او قدرمن ستانزي صاحب ته. زه د سایس د خبرو سره موافق یم. زه فکر کوم چې نه دی و توافق ته رسیدلې شي، نه داسې شرایط مساعد دي چې دی و جلا وطن حکومت اعلان کړي او هغه د افغانستان په درد وخوري او نه وته شای چې څوک
زه شرایط نه دي مساعد. شرایط په دې خاطر ځینې به مساعد دي چې د طالبانو حکومت څوک په رسمیت نه پیژني.
اول خدای چې سیاسي اړخ باندې موږ داسې یو منظم سیاسي جریان نه لرو چې هغه د افغانستان نمائندګي وشکلی او یا په نو په دې خاطر باندې اول دغه تشکیل د حکومت په څرخم وي پر اس کې به څوک وي دا امکان لري. دویم مسله چې محمود یادونه وشوله لکه د ځای مسله ده چې کوم ملک به دیو ځای ورکړي څوک به حمایه کوي. آیا دا حکومت جلا وطن دا په داخل د افغانستان کې کوم رول لوبولی شي که نه شي؟ زه فکر کوم چې دا سي یو وایي خبرې دي او د افغانستان په
داسې افغانستان کې رول لوبولی شي یا نه دا به بیل خبره وي. لیکن که چیرته اوس فعلا دنیاوال یوازې له طالبانو سره خبرې کوي، تاسې د دوه کانفرنس ولیدو بل څوک دعوت نه کړل ځکه چې طالبانو ویل چې بل څوک نشته، لیکن که داسې یو مرکز یا ادرس پیدا شي بیا به هر ډول خبرې چې د افغانستان په اړه کېږي هغه به هم پکې ګډون لري. دا له سیاسي نظره یو ګزار د طالبانو ته کنه؟
نه، د دوه په کانفرنس کې تاسې اول کانفرنس کې نه طالبان پاغې کې وو او نه د طالبانو مخالفین.
دریم کانفرنس
نه په اول کې، په دویم کې بیا د طالبانو مخالفین وو، طالبان پکې نه وو، دریم کې بیا طالبان وو. نو اصلا د دوه کانفرنس د ملل متحد د امنیت د شورا د فیصلې په اساس باندې هلته رامنځته شوی دی. زه فکر کوم چې وسلې وخت کې معقوله لار همدا ده چې همدغه د امنیت شورا کومه فیصله چې وروستۍ شوې ده او فریدین اوغلو کوم راپور هلته وړاندې کړی دی او هغه د امنیت شورا لخوا تایید شوی دی، یوازنۍ لار همغه ده چې د هغې دپاره د تطبیق میکانیزم پیدا کړي او د تطبیق په میکانیزم کې ته هیڅ خواوې نفي کولی نه شي او بالاخره یو مشترکه تګلار رامنځته شي چې بین افغاني ډایالوګ لپاره زمینه مساعده کړي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې نورې هرې هلې ځلې هغه نه نتیجه ورکوي او نه یو څو کسه یو څو محدود کسان سر راټول شي او چې موږ یو جلا وطن حکومت جوړوو دا به د افغانستان لپاره مشکل حل کړي. نه داخلي شرایط دا برابر دي، نه منطقوي شرایط دا برابر دي او نه نړیوال د دې حمایت کوي. نو په دې خاطر باندې یوازنۍ لار همدغه ده چې کومه فیصله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کړې ده او هغه تطبیق شي.
بله، لیکن امنیت شورا او ملګرو ملتو ډېرې غوښتنې له طالبانو څخه کړې دي. طالبانو نه یوازې چې د نړیوالو غوښتنې نه دي منلې بلکې لا یې افراد ته زور ورکړی دی. ظاهرا خو داسې معلومیږي چې طالبان هیڅ شی نه مني.
خدا خود طالبان خود کې شک نشه چې هغه څنګه مني، خو هر څوک چې اوله کې راشي همدغه سي فکر کوي چې هر څه زموږ په کنټرول کې دي، یا دغه کاذب او غرور چې دی ودا پیدا شوی دی، فکر کوي چې دی دنیا ماته کړې ده. دا خبرې سمې نه دي. نو تر څو چې طالبان ولسی او نړیوال مشروعیت پیدا نه کړي د افغانستان سوزه نشي حل کېدلی. البته دا په خپل زمينه دي ته مسایته چې نیابتي جګړې او رقابتونه په افغانستان کې وي او هغه د افغانانو په ګټه نه دي، د منطقې په ګټه نه دي، دنیا په ګټه نه دي. او په بل اخره طالبان په دغه شکل باندې خپل حکومت ادامه نشو کولای او د ورځې کال په سره په قدرت کې وي، خو په خپل دغه حکومت د دینه شریږي او د دې مدیریت نشي کولای ځکه چې د افغانستان نفوس وزیده په شوې ده، تقاضا د خلکو سره فرق لري او په خپل طالبان په مس کې هم اختلاف د نظر موجود دی. دغه موجوده کړنلارو سره چې یو څو افراطي مولایان په قندهار کې اجنډا تعین کړی ده، اکثریت یعنی هغه د طالبانو مشران دې سره موافق نه دي. په خپل بیانیو کې خپل لیکونو کې دا یعنی اظهار کړی ده، اما دا چې څنګه دغه بحران نه وځي دي کې اختلاف د نظر موجود دی هم د طالبانو په منځ کې، هم د منطقې، هم د افغانانو، هم د دنیا په منځ کې. نو په دې خاطر ویو چې هغه د ملګرو ملتونو کومه پریکړه چې د خاص اساس ته ان شي، ځکه چې تضادونه زیات دي، چې یو اجماع رامنځته شي او اجماع د تګلارې باندې نه په اشخاصو باندې که موقت حکومت جوړیږي او اعلانې خدا بیا د اشخاصو مسله د خپل موضوع کې په سر وزارتونه تقسیموي، هغه به نه عادلانه وي، نه پخوان نتیجه ورکړي او نه اوس نتیجه ورکړي، نه راتلونکي نتیجه ورکړي. موږ باید په سیستم باندې فکر وکړو، سیستم چې هر څوک رامنځته کړل هغه بیا قابل د قبول د خلکو لپاره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د افراد رول په دغه حالت کې چې پراګندوي وحدت د نظر نوي نو بیا چندان مهم نه دی.
لکه ما مخکې دا یو خبره وکړه بیا خل صاحب چې کله یو څوک په کمزوري موقف کې بیا هغه له زیاتی غشتنې څخه ډډه کوي، بیا هر څه مني سره او هغه اختلافات هم هیروي. نو فکر نه کوي چې د طالبانو مخالفانو به له دې زمانه او وخته له خپلو ماتو زده کړه کړې وي او له هغه غشتنو څخه به نور تیر وي چې پخوا یې درلودې؟
فکر کوم چې تر اوسه پورې لا ډېره زده کړه نه ده کړې. هغه څوک چې د جنګ طرفدار دی، هغه څوک چې وسم فکر کوي چې په افغانستان کې به بیا نړیوال راځي او د دې حمایت به کوي. د دغه خلکسان په فکر کې ذهنیت کې تغیر نه راغلی. متاسفانه چې افغانستان اوس دغه سیاسي وضعیت، افغانستان 40 میلیونه نفوس دی، طالبان هم د دغه 40 میلیونه نفوس یو وړه کتله ده، او د دې دغه نظامی مخالفین چې کوم یو دي دا هم یو وړه کتله ده. په منځ کې لوی خل د افغانان دي. نو اکثریت افغانان په افغانستان کې یو قانونمند مشروع ولسواکه نظام غواړي. په هغه صورت کې که طالبان تم چاره ورکړله خلک یې منی سره، خو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې تر اوسه پورې لا واټن ډېر زیات دی چې موږ یو صحیح تفاهم ته افغانان ورسیږي او بالاخره یوه لاره را پیدا شي. خو دا د افغانانو په ګټه نه ده. څونه چې وخت تیریږي افغانستان کې افراطیت اضافه کیږي، افغانستان وروسته پاتې کیږي، افغانستان کې د نیابتي جګړو رقابتونو لپاره زمینه مساعده او دا د چا په خیر باندې نه ده.
بله، ډېره زیاته مننه میاخیل صاحب. استاد ستانیزی، فکر نه کوئ چې حتی د طالبانو مخالفان یو هوایي حکومت جوړ کړي، هوایي په دې خاطر بولو چې جغرافیه به په کنټرول کې نه لري، په خارج کې به وي، د طالبانو د رسمیت پیژندلو چانس به نور هم کم شي ورسره؟
خبره دالت رسیده مخالف یا جلاوطن حکومت څوک جوړوي؟ تر اوسه موږ په افغانستان کې یا خارج له افغانستانه داسې ډلې نه لرو چې هغه د دغونه تقریبا عام شمولی یا در برگیرنده اصطلاح کار ځینې واخلو. مشکل دغلته اوس دا چې طالبانو په دغه ټول سیاست کې دوه کلمو باندې دوی ټول سیاست را څرخي. یو تکبر ده، یو د عبرت موضوع ده. دوی خپل تکبر ته نه دي متوجه. دوی ډیر مغرور سوی دي، فکر کوي چې دوی امریکا ته شکست ورکړه. حال دا چې امریکا د اوکراین په خاطر خپل نظامی سیاستو د اولویتو په خاطر له افغانستانه هغه ووتله، ځکه د امریکا د شتون په موجود په وخت کې په وروستیو دریو کلو کې طالبانو درې امریکایان هم نه دي وزلي. طالبان په د دوهې له لارې افغانستان ته راغله، نه د جنګ له لارې. د جنګ له لارې پاکستانیانو راوستل. اوس خبره دلته ده چې د دغه غرور او تکبر په خاطر یو او دا چې له تاریخ نه دوی عبرت نه اخلي، دوی سه هر څونه معطل کوي غونه خپل قبر ژور کینی. نو مشکل هم دغلته ده چې طالبان وست په دغه غرور په خاطر باندې له تاریخ نه نه عبرت اخلي او نه هغې ته یې پام ده. دوی فکر کوي چې دوی به تل تر تله وي او که طالبان سقوط کوي له خپل منځه سقوط کوي. فکر کوم د دې احتمال ډېر زیات دی چې خپل منځه دوی یو بل سره.
لیکن دغلته سوال هم داره، داسې یو هوایي حکومت یا جلا وطن حکومت که چیرته موجود وي او د طالبانو په منځ کې هر ډول ګډوډي راځي، دا به یو متبادل ځان بولي، ځکه چې بیا به ګډوډي وي، له طالبان به په خپل منځ کې سره اخته وي او دغه حکومت به بیا له دې موقع ښه استفاده کولی شي.
زه فکر نه کوم. موږ څو ورځې مخکې د رشید دوستم یو مرکه مو اوریدله چې هغه وسمل چې امریکا موږ سره خیانت وکړ، موږ څومره طالبان دوی ته ووژلو، قندوز کې مدا ووژل. هغه یعنی په داسې بې تفاوتي د ملت په مقابل کې دوی وسم د خپل د جنګ سالاري خبرې کوي، د هغو خبرې تیرې دي. موضوع دلته داسې د افغانستان سیاست په تېر 45 کلو کې سیاست جنګ محور و. اوس هغه څوک چې سیاست ولس محور جوړوي د هغه لپاره کار زیات دی. د دې په خاطر چې د افغانستان لوی رهبریت له داود خان و موسی شفیق و نور لو رهبران میوندوال و دغه خلکی وزل سوی دی. یعنی موږ ته سیاسي میراث کم پاتې دی. تیرو څلوېښتو کلو څه کار څه ده کنه ده د جنګ په میدان کې، یا د جهاد په نامه، یا د طالب په نامه، یا د جنګ سالار په نامه باندې د موږ سیاستونو تر اوسه هم جنګ محوره دي، نه ولس محوره دي، نه ملت محوره دي. که ملت محوري ته هم راځي، بیا ملیت محور کیږي، بیا د هزاره او پښتون او تاجک موضوع مطرح کیږي، نه د افغانستان موضوع. لوی مشکل دغلته ده د یو جلا وطن حکومت جوړولو لپاره.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. عادي صاحب، که د طالبانو موضوع یوې خواته پرېږدو، د طالبانو د مخالفانو په اړه که خبرې وکړو، څه فکر کوي دوی اومده مشکل سره ولې تر اوسه پرې نه دي توانېدلې چې حتی د خبرو تر حد په داسې یو شی باندې موافقې ته ورسی شي، په داسې حال کې چې هر څه یې له لاسه ورکړي دي، په عملی ډګر کې ماته خوړلې ده. په څو وارې مې دا خبره تکرار کړه، کله چې څوک په کمزوري موقف کې بیا ډېر تغییر کوي.
لومړی خو باید دا وایو چې د طالبانو مخالفین په خپل منځ کې سره یو پر یو ایدیالوژي باندې نه دي، یعنی د خپل په خپل منځونو کې پر بخي زیاتو ډلو ویشل شوی دي. حتی هغه ډله چې مثلا کچيري مجر تو ګورو د احمد شاه مسعود دوه ورونه د خپل وراره سره هم فکر نه دي په ځینو مسایلو کې. غټ مشکل دا دی چې دی یو ایدیالوژي ته کار نه کوي، دی یوازې هغه خپل شخصي غشتونو هغه خپل هغه هوسونو ته چې دی مخکې مثلا د جنگ سالاري په وخت کې تر لور له هغوی ته کار کوي، یعنی تر اوسه پر دې پدې نه دي توانېدلې چې یو ګډ داسې مفکوره رامنځته کړي چې هغه افغانانو ته هم د منلو وړ وي او خارجانو ته هم د منلو وړ وي. غټ مشکل یو همدلته دی چې دی پر یو فکر نه دي. دوامه دا دی چې دی په ولس کې هغه محبوبیت نه لري، یعنی ولسی ملاتړ د ځان سره نه لري. دی که اوس په ترکیه کې یا په وینا کې یا په نورو ځایونو کې ناست کې هم بیخي د افرادو په شکل باندې دی په هغه کې دغه کوي، یعنی نه یو ګونستا نه یو ایدیالوژیستا او نه یو داسې رهبریستا چې هغه دی ټول ور باندې راټول سي. دغه عمده مشکل دی چې دی نس کولای چې ځان ته حکومت جوړ کړي، ځکه دا ډلې زر واري سره یو ځای سوي دي، زر ځله سره پاشل سوي دي. د دې هغه تاریخ خپل دی ته هم معلوم دی، د دې هم ولست هم معلوم دی چې دی پر کوم غشتونو باندې سره مشترک کېدلای شي، پر کوم بیرته سره پاشل کېدلای شي. یعنی ته ډل خپل یو وار نه په بار بار باندې دا ثابته کړی ده چې دی د خپل شخصي غشتونو په اساس باندې مخالفتونه کړی دي، مثلا ګوندونه بیل کړی دي، ډلې بیل کړی دي. دغه اساسي مشکل دی چې دی نس توانېدلای چې په یو ګډ دریز باندې طالبان په وړاندې ودرېږي.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسه. میاخیل صاحب، د طالبانو د مخالفانو په منځ کې ظاهرا څو ډلې دي چې ځینې فدرالیزم غواړي، ځینې د تزیغ په شکل غونډې خبرې کوي، مستقیما خو نه وایي خو بلکې دغه سی وایي چې که داسې شي نو هغه سی کوو، او ځینې بیا فکر کوي چې یو واحد افغانستان وي ټول پکې برخه ولري، یعنی متفاوت نظرونه دي. دغه نظرونو ته پکې تو څومره احتمال ویني چې دوی دې یو موافقه ته سره ورسی شي؟
دوه طبقه باندې موږ تقسیمولای شو. یو هغه دي چې په افغانستان کې د جنگ پلویان دي او وړي چې طالبان د جنگ د لارې حل کې دي، و هم په خپل منځو کې سره یو واحد نظر نه لري. دوی مطابق هغه کسان چې هغه د افغانستان تجزیه وړي، افغانستان نه مني، افغانیت نه مني، هغه ډېر کم اقلیت کسان دي چې خاص دغه نه لري. اما اکثریت کسان چې د طالبان سره اختلاف لري، دا د افغانستان ولست، د افغانستان نور سیاسیون دي، مدني ټولنې دي، چې دی او د طالبانو تګلارې سره اختلاف لري. نو په دې خاطر باندې البته چې جمهوریت چې سقوط شو هغه وخت کې یو شاک غونډه موجود و. دویمه مسله دا و چې سیاسي ملي احزاب ورښونه کې په دغه شلو کالو کې یا څلوختو پنځوسو کالو کې، نو وس دغه کسان چې په افغانستان کې د سیاسي تغییر یا د سیاسي د خبرو د لارې د مسایلو حل غوړي دی وسر ورور منسجم کیږي. په تاول مثال موږ په خپل جمهوریت غوښتونکو خوځښت دوه کال مخکې پیل کړ، د څلورو نورو سیاسي جریانونو سره یو ځای شول، د میاشتې په اخره کې د دوه نورو ائتلافونو سره یو ځای کیږو او د ته توصیه ورکو، ځکه تر څو دغه کسان چې نه د جنگ طرفدار دي او نه د طالبانو د وسنی سیاست سره امغږی دی یا هغه تایید نه تاییدوي، دیو باید سره یو ځای شي، که دیو خپل اواز سره وجود نه کړي، دیو متحد نشي، نو بیا میدان همدغه طالب او جنګ سالارانو ته
پاتې کیږي. تاسو دی طالبانو د پالیسۍ مخالف یاست، دوی هم مخالف دي، که دوی له تاسو وغواړي چې دا د هدف یو دی دی ټولو داسې یو شرایط به برابرو چې په افغانستان کې انتخابات وشي، آیا تاسو حاضر یاست چې ورسره یو شئ؟
نه ګوره، اختلاف خو فرق لري سره. په تاور د مثال موږ په تګلاره باندې توافق کولی شو، نه چې چا سره یو. داعش هم د طالبانو مخالف دی، نو موږ خو د داعش سره یوځای کېدلی نه شو. نو په دې خاطر باندې د هر چا نظر سره فرق کوي. مخکې ما عرض وکړ چې که چیرې طالبان یعنی دا کوم حرکتونه چې کوم یو دي، که دیو په تګلاره باندې توافق ونه کړي او یوازې په اشخاصو باندې بحث وي، نو موږ نتیجې ته نه رسیږو، ځکه چې طالبان هم د یو وړوکې اقلیت نمایندګي کوي چې هغه مغه طالب دی، ملا دی، او بس د جمعتون راغلی دی، قدرت نیولی دی، بل چا ته څه هم نه ورکوي. دې خواته جنګ سالاران هم فکر کوي چې دیو به قدرت ونیسي، نو بل چا ته څه هم نه ورکوي. دغه فارمولې نتیجه نه ورکوي. تاسو ګورئ د موقت حکومت کله چې روسان د افغانستان نه ووتل، هم یو موقت حکومت جوړ شو، چا د مغه جنګي ډلو ترمنځ جوړ شو، په افغانستان کې نتیجه ورنه کړله، بېرته داخلي جنګونه په افغانستان کې پیل شول. نو په دې خاطر باندې چې غواړو چې په افغانستان کې د وس او د آینده نیابتي جګړو مخه ونیول شي، نو دې لپاره یوازنۍ د لار ده چې په یو تګلاره باندې چې هغه منل شوې تګلاره وي. په تاور مثال دا به اساسي قانون دی چې یو ملک باید هغه ولري. دا اساسي قانون په چوکاټ کې، دا اساسي قانون په چوکاټ کې د نظام تعریف التوی، الته نور ارزښتونه چې کوم یو دي، د بیان ازادي وي، د خلکو سیاسي فعالیتونه وي، دا ټول په هغه کې تسجیل کیږي. نو په هغه صورت کې بیا انتخاباتو ته سړی ځي، که بیا همدغه طالبانو ته خلکو رای ورکړله، باید سړی ومني، او که بل چا ته رای ورکړله هم سمه ده. اما که دغسې نه وي، یعنی حقوق د افغانانو یوازې د قانون په چوکاټ کې تضمین کېدلی شي، بل لاره نشته ده. نو زه دا چې نن کېږي سبا ته کېږي کال پس کېږي، دا جدا مسله ده. خو د طالبانو مخالفین که سیاسي غیر مصالح اپوزیسیون چې کوم یو دی، هغه په دې باندې عقیده لري، او هغه څوک چې جنګ غواړي نو هغه د هغې وکړ دی.
ډېره مننه، سلامت اوسې. کوروادن اوس به ورشو درنو اوریدونکو ته، اوریدونکی هم لرو، ځان راوپېژنئ. ازادي راډیو
مننه، خوشحاله اوسېږم. محمد علي احمدي یم، بغلان مې زنګ والی محترمه. مګو تاسو وګورئ افغانستان کې دغه سیاسي موږ تاسو یې دغه وسنی طالبان دي، نو زه فکر کوم چې زیاتره وختو کې موږ تاسو دغه 15 کال چې ګورو دي، دغه اساسه طریقې د جنگ و تقریبا خلک بیکار دي افغانستان کې. نو دی وګورئ افغانستان کې هغه کومونه راغله تقریبا د څه فکر کې جامعات راغی، مثلا یې راغی، مثلا ډیرو یله د ټول د خلکو استفاده وکړي. وګورئ چې ان خلک بیکار وو، په څو ورته ویل په مغل روان یې.
سلامات اوسه. بل اوریدونکو هم روز ځان راو پیژنې. ازادي رادیو
څاروان صاحب، ګوره په ټولو هیوادونه یا ټول دمګام سه هیوادونه اپوزیسیون ټول هیوادونه لري، ولی اپوزیسیون په امغه هیواد کې وي، په امغه هیواد کې دوی خپل هغه برحق غوښتنه د حکومتونو څخه کوي، لکه لاندې مثال پاکستان دی، ځینې نور ایران او ځینې نور که هیوادونه دي. امریکا خپل د ګوره اپوزیسیون لري. افغانستان اپوزیسیون یا د کوم چارواکي چې اوس دوی وایي چې موږ په افغانستان نه بهر یو جلا حکومت جوړو، یعنی یو دغه سي حکومت چې په افغانستان کې بنوي جلا وطن به موږ چې څه کوو، مغه به په افغانستان کې به وینه تو یو، په افغانستان کې د وینه تو یو لپاره نور ځای نشته. د
یو بل اوریدل کوم شته، تاسو هم ځان راو پیژنې. ازادي رادیو
د څه کې وخت خبري انور ما د کمانډان رئیس په سماجي کستانه وکړه، او اته لاس کاغذ خبر ولمال څه څه ګټ ولز ما پلار کمانډان دي، ما پلار ول موږ ګټ په جنگ کې ده. نو پر خبر راځم چې بس تام استغفر الله استغفر الله چې دوستم حکومت جوړي، چې دا طالبان پرېږدي چې باڅ نه وای، ولا که طالبان نه ولا کوي زه ورغدم نه ولا کوي زمرات کوي طالبان را وغوړ، ولا که دا ولس پرېږدي وراره د خدای ریاض برای خدای د مرمنه ما خبري اوري ورته یې په جنگ نه جوړه پر ما پر دا خلک چې خلک دي، ولا بریم څه وځي دا وطن دا نه دره او زموږ ورونه زموږ کلمه ورونه افغانان دي، مګر دا حکومت پیدا نه کی دا سر مده سیاف خبره ما په یاد دې ښه نه مخدور تناسم ولې وکاسه شګی دی وکاسه یری دی وکاسه سیمټ دی د خدای د توان په کوټه کې دا خبره کول دا نه سره ګډیږي دا نه سره ګډیږي ګورو دا یو په ترکیه کې دا غره طالبان فجر امریکایان مارکه دی خلق په اقتصاد مارکه ولا ماتکه
یو بل اوریدون کای هم اورو بیا به ملمنو ته ورسو مهرباني کوي
بیا بیرته مرا ولید او تن دا وطن په ټوټه ټوټه ما کوي دی شي کوم غلا یو کړی او کوم جرمونه شدی کړی اول جرم دا د دې څلورنیم زر مجاهدین په دشت لیلا کې شهیدان کو بنجان څوک شهیدانه ای راج ما خپل نظر ده دا کار په اسلام کې په قانون په اساسي قانون کې په یو شکم نسدی ولې دا کار کول دوه خبر دادې په شل کال جنگ کې کومه نتیجه کومه لاسترالونه راوړل پته د افغانستان د بربادۍ پرته طالبان دی بوویل چې موږ به یې سکو هغه هم دی نکړو در هر تاسو نارفز واکونو سره او امریکایانو سره دی په خپل اوس بیا بیرته دی حکومت جوړی دی خپل به دی خپل ګریوان کې نه ګوري سمو څو وکړو په افغانستان کې بیا شي کو دا جنگ میدان خو موږ لیدلې او موږ چیرول دی خپل یا په کابل کې ناس یا په ترکیه یا په امریکا کې دا کار نه کول نو آیا ورته خدای خدای دا وطن مدر بدر کوي
کور ودان لټول اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل لومړی به ورشو استاد ستانیزی ته استاد لومړنی اوریدونکو مو احمدی صاحب له بغلان څخه غالبا د ویل چې خلک بیکار دي او چرته چې خلک بیکار وي جنگ ته پاسان حاضری شي نو کدی د طالبان مخالفان وی خواته پریشتو او کوم کارونه چې خپل طالبان کوي دا فکر نه کوي چې په یو نه شکل سره بیرته جګړې ته دوی لار هواروي
زه فکر کوم د افغانستان همدا مشکل دغه ده چې موږ لکه چې محکمه ویل د موږ په خو په مجرب سیاستوال له صحنې نه وستل سول مرسل هغه خلاصو هغه څوک چې وو سیاست کې په افغانستان کې دا په یو شکل نه په یو شکل سره دا جنگ سالار دي د خاطر چې د دوی مدرسه د جنگ ده دوی د جنگ په میدان کې او څه شز د کړی یو څه اعتبار تر لاسه کړی ده جهاد کای په هر نامه باندې چې دغه په اعتبار دوی سیاست کوي د دې مشکل دا ده چې مثلا تاسو یو څوک کار وکي او هغه چاته کار کوي د غرڅه یو څه شی وېستل دي هغه راوړي اوس وایي چې دا په خلو مې مزه دي په خاطر چې ما کار کوي نو تاسو چې وخت قصاب راولي په قصاب آشپزی کوي نو تاسو د سمې آشپزی توقع ملري دغه ټول څه دی په یو شکل نه وزه طالبان خپل تجربه د حکومتداري تجربه نه لري په دې باره کې تعلیم او تحصیل نه لري د دوی ټول وخت په جنگ او په جهاد او په دې کې تیر شوی ده دا چې هغه خدي ابد هغه ته موږ نه ځو منتها دا اوس دلیل چې افغانستان زیاتره مسجد ته ورتوال لري نظر یو هوا ته په دې سپراس کې ټول ملایان ناشتي دلیل هم دغه د دوی د دولتمندی تجربه نه لري دوی وایي موږ امنیت را مسته خبر دار چې هغه بی امنیتی هم دوی را مسته کړی و اما بی امنیت په خپل ذات کې د چا ګیډه نه مړی خلک وګی د لکه ست تاسو ملمنو غته اشاره وکړه اقتصاد ته هم دا وست د امریکا پیسې ورنست طالبانو ته طالبان خپل سقوط کوي نو مشکل دغه تر څو موږ یو د یو داسې او قشر سرامز د سي چې هغه که په موږ په مخالفي که په موافق دلکی د حکومت پراس کې که په مخالفت کې هغه باید د حکومت کولو تجربه ولري متاسفانه د جمهوریت په وخت کې پاته څو نیمایي کې عقل هم په نیمایي برخه کې هسه خلک رامست سوتیوغوی دغه تجربه زده و منتها هغه هم حتی په دې نامه باندې توهین سول استدام متفکر دی یعنی فکر کول هم دوی ته عیب و اما کلته یو جنگ سالار پر راست کې نست ممکن دغه خبره نه وای کړي د ما مقصد دا نه رسې زل چانه دفاع وکم په دې څه هیڅ وخت مې حکومتو کې کار نه کوي منتها د افغانستان خلک باید سره عادت ولري چې یو دیموکراتیک نظام څنګه رامنځته سي او د امنیت تر څنګه باید د فساد اخلاقي اداري د نور فسادو مخه هم ونیول سي
بله ډیره مننه سلامت اوسې حاجي صاحب په همدې برخه کې ستاسو نظر څه دی د اوریدونکو نظر دا و چې خلک وزګار دي او طالبان خو خلکو ته کار هم نسی ایجادولی حکومت یې هم دنیا ول په رسمیت نه پیژني او کوم کارونه چې دوی کوي په آینده کې هم ورته هیله نشته چې له دنیا سره به اړیکې شي کړي نو په داسې حالاتو کې خلک بالاخره جنگ ته تیاریږي که له یو ځایه ورته امکانات برابر شي نو په اسانه جنگ ته زمینه مساعدی شي
زما په نظر باندې اوسنۍ د طالبانو تګلار خپل یو جګړې ته لار خلاصي، یعنی دا په دې معنی باندې چې مې زرما ټول زما باندې دی په تیرو تیر حکومت کې و کال کې دا تجربه وکړله چې هیڅ دی ترلاسه نه کړل، یعنی و کال تقریبا و کال کې د دې حکومت به تر او پرځول سو. او مشکل دلته دا ځای دی که نړیوال یا د طالبان مخالفین مثلا هر څومره ودې کار ته زړه ښه کې چې طالبانو په مقابل کې ودرېږي یا مثلا حمایه کړل سي، ولې دا ځل په هغه رقم لکه چې نړیوالو تیر په 2001 کال کې پر افغانستان باندې حمله وکړل او داخل مستقیما افغانستان ته داخل شول، ګمان نه کوم چې کم هیوادونه به دې ته زړه ښه کې. ولی یو شی دی چې دا ځل کچیر د طالبانو پر ضد باندې کم اقدام کیږي یا طالبانو پر ضد باندې کم پاڅون رامنځته کیږي، هغه به داخله څخه وي یا به دې د خپلو مابینځونو څخه راپورته کیږي، ځکه په دې خاطر باندې چې ولس یو ورځ نه یو ورځ تر پزې راځي او پاتې سو د نیابتي جګړو دپاره به دا د سونګ توکي دغه بیکاري او د اوسنی حالت و دغه د طالبانو څخه ناخوښي ممکن دې ته یو د سونګ د توک په شکل باندې یو لار خلاص وي. غټ مشکل دا دی چې طالبان که خپلو ځانونو کې اصلاحات رانه ولي، لکه څنګه چې دی په دوحه کې د ملت سره د نړیوالو سره ژمنه کړې وه چې موږ تغیر کړی دی، موږ هغه اکسټریمزم ته بیا نه ځو. اوس دا دی تازه لیدل کیږي چې دی تر هغه تېر حکومت هم ژور اکسټریمزم ته روان دی او دغه شکل پالیسی خپل د دې د فنا کېدو لپاره یو اصل ګرځېدلای شي.
بله بیره مننه، سلامت اوسئ. میاخیل صاحب، یو بل اوریدونکي مو ویل چې اپوزیسیون هر هیواد لري، افغانان هم کولی شي چې ویل لري، څوک چې له طالبانو سره مخالفت کوي راډیو شي په داخل کې دي انتقاد وکړي، تاسې هم انتقاد پیل لري، آیا دا درته ممکنه ده چې افغانستان ته لاړ شي او هلته په طالبانو باندې نقد وکړي؟ میاخیل صاحب
اوریسم.
بله بله اورو، مهرباني.
نو اول خدا ده چې دا طالبان په خپل یو د اپوزیشن په شکل باندې موجود دی، مشران چیرته وو؟ خو ټول په کراچۍ او په اسلام آباد او په کوټه کې وو، او یا په دوحه کې په لوکسور ټول کې ژوند کوو. نو دیوم بیرونو همدغه څه کې دی، د پاکستان مثال هغه مخ کې راوړ، بنظیر بوټو چیرته و ډیر وخت تبید و بیا ورسخه خپل هوا تراله.
زما سوال دا چې آیا زمينه مساعده ده، آیا طالبان انتقاد
کوي؟ نه، ځکه دا د ځکه نه ده چې تاسو ګورئ چې د یو فیسبوک په لایک کولو او پوسټ باندې دیو کسان نیسي هغه تهدیدې او حتی وژني. نو په دې خاطر باندې او دیو په خپل اعلان کړی دی چې سیاسي فعالیت لپاره دیو د عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول احزاب لغوه دي او سیاسي فعالیت لپاره اجازه نشته ده. نو هر څوک چې راضي باید تسلیم شي. نو دا زه فکر کوم چې دا قابل د قبول نه ده، وام دا یلته چې اختلاف د طالبانو سره موجود دی. کچېرې دا څه وی چې بیان ازادي الته وي، هر سړی د مطبوعاتو ازادي وي، وار سړی کولای شو چې خپل سیاسي فعالیت وکړي، نو خو بیا طالبانو سره مشکل هم نه و. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا امکان هم نه لري او دا مشکلات موجود دي. نو ځکه سیاسي مشران چې کوم دي او وسم د افغانستان نه هر ورځ خلک وځي، بعضي وخت بعضي دوستان وایي چې هلته د کوم کسان چې په داخل کې پاتې دي، آیا طالبانو د دې نه څه استفاده کړل چې دوی بیرون نه کسان دعوت کوي؟ نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د عمومي تګلارې د طالبانو لکه زندان کې اوس د امنیت مسله کوي، خو زندان کې امنیت ته خو خلک په زندان کې ژوند نشي کولای، اقتصاد کېدلی نشي، وطن ته خلک تللی نشي، نوالته سرمایه گذاري کولای نشي. نو زه فکر کوم چې یوازنۍ لار همدغه ده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند او ولسواک حکومت رامنځته شي. دا چې کله رامنځته کیږي، څه ډول رامنځته کیږي، وخت به نیسي، خو همدغه لار ده. بل هر لار چې ته فکر کوې یا به جنگ ته لمن
وهل کله خو به لا پریږدو، لیکن څرنګه به رامنځته کیږي دا سوال دی چې
ګوره. اول دا چې په خپل طالبان هغه محبوبیت چې دراتګ نه مخکې درلوده وسه نه لري، هغه حمایت چې دی د ولسونو او دنیا په منځ کې پخوا درلوده وسه نه لري، ځکه دی ویلو چې دی تغییر کړی دی، اما هیڅ تغییر دی ونه کړی او د بدونه بدتر شوی دی. سیدا چې وس فعالیتونه روان دي چې د طالبان مخالفین دی و سره یو ځای شي، هغه څوک چې په ولسواکۍ او په د د قانون په حاکمیت ته او په سیستم جوړونه عقیده لري او په عین حالت کې د ملګرو ملتونو یعنی د منطقي هوادونو او دنیا هم فکر کوي چې دغه موجوده وضعیت دا دوام پیدا کولای نشي او دا دي چې په ګټه مانم نه ده نو دغه حل ځلې روان دي چې وستاسي ولیدل چې یو خاص هیئت ملګرو ملتونو وټاکه هغه د سیمې نلاړ ارزونه وکړه د ارزونه په نتیجه کې هغه د شورا امنیت ورکړ او هغه فیصله په شورا امنیت کې ومنل شو دا چې د تطبیق میکانیزم لپاره تفاهم باید وشي دلته یو اختلاف ځکه د افغانستان مسله کې نه افغانان د پامه غورځول شي نه د منطقي هوادونو د پامه غورځول شي نه دنیا نو ځکه چې هم دی او هم د افغانستان په ورانه کې رول درلوده او هم په جوړونه کې رول لري نو لکه یو اجماع چې د دې وترمنز رامن سنشي تر هغه پورې په افغانستان کې ثبات راغلی نشي او د طالبانو دغه نظام چې په دغه شکل دی نه افغانانو لپاره قابل قبول دی نه د سیمې هوادونو لپاره او نه د دنیا لپاره نو دا تغیرات په خپل راځي خو کدا په انسان مسله دومره ساده مې اوس په وخت حل مې نو دا وخت نیسی البته دا به مشکلات او خپل دغه بل لري سره خو زه فکر کوم چې دغه حل ځلې تاسو ګورئ هر مبارزه چې شروع شوه دا یو څه وخت نیول دی به تغیر راغلی دا چې مثبت تغیر راغلی که منفي راغلی دی خو دا تغیرات خامخا راتلونکي دي
ډیره مننه سلامت اوسې ستانځي سه بي وريدون کول چې دغه خلک چې واستي جلا وطن حکومت خبري کوي دوی جرمونه کړی دي په شلو کالو کې څه کړی دي اما دغه سوال د طالبانو په مورد کې هم صدق نه کوي
کاملا صدقی خو مامخ که اشاره وکرل دیده چه دی افغانستان دی تیرو چلوکتو یا پنزوس کلو طول سیاست دی هغه چال خوانه مخی تبول کی چی اغی دی سیاست تجربه نلری دی جنگ دی جهاد دی طول شانه تجربه لری اما دی نسل کشی دیر یعنی مجرمین پا دی سطح کرقلی اوس خبر پا دی که دی چه طالبان نو ته لکه چې ما مخکې ویل یوازې د حل لار درسې هغه به د طالبان له منځه راکېږي طالبان که هوښیار وي یعنی دا فرصت یې اوس هم لکه چې میرخیل صاحب اشاره وکړله ډېر فرصت دوی له لاسه ورکړ اما بیا هم ناوخته نه ده طالبان دوه لارې لري یا به د خلکو تر څنګ درېږي د ولس تر څنګ یا به ولس ته مخامخ درېږي مقابله به ورسره کوي او تر اوسه دوی ولس سره مخامخ ولاړ دي ورسره مقابله کوي د هغه په خاطر ده چې په افغانستان کې اوس د قانون حاکمیت نشته موږ ولسي جرګه نه لرو هیڅ شکل جرګه شورا په هیڅ نامه نه لرو ولس هیڅ مطرح نه ده نو په دې انحصار د قدرت کې دوی څه د تر هغه وخته چې د خلکو مخې ته ولاړ دي اوس لکه چې بیا هم اشاره وسوله د افغانستان 30 میلیونه نفوس ده اما دا څوک نه وایي چې له دې 30 میلیونه نه 10 میلیونه له افغانستانه وتلی همدغه اوس که طالبان دا سرحدونه پرېږدي زه فکر کوم چې په نهایت کې په دوه هفتو کې د افغانستان پنځه نوي سلو کې نفوس له افغانستانه وځي خلک تر دې حده بېزاره سوي دي په داسې طالبانو داسې کارونه کوي چې خلک اوس نه یوازې له طالبانو بلکې د طالبانو له اسلام نه هم خلک متنفر دي په دغه افراطي شکل سي دوی مخ ته بیایي
عادي صاحب کلنډ وایست تاسو ول چې د طالبانو د مخالفانو حل ځلې نتیجه نه ورکوي نو څه شي نتیجه ورکوي دا مو ادونه وکړه چې هر تغییر چې راځي د طالبانو لمنځه براسي نو که د طالبانو لمنځه کوم تغییر راځي هغه به مثبت وي د افغانستان وضعیت په ورسره بهتره شي
نه ځکه ما درته ویل چې په هر هغه حالت کې چې د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ونه ویل سي هیڅ نو حکومت نشي کولای حتی جمهوریت په تیرو شلو کالو کې د ولس ډېر زیاتې غوښتنې د پامه غورځولې وې یوازنی علت یې همدا و چې مثلا په کم سرنوشت باندې اخته سوله تر څو چې ولس را خپل نه کړل سي د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ورنه کول سي هیڅ نو طاقت هیڅ نو ډله یا افراد په افغانستان کې مثبت تغییر نه سي راوستلای تر څو چې د دولت تراجع نه سي او د دولت غوښتنو ته مثبت جواب ورنه کی اوسنی حکومت کې غټ مشکل انداز چې طالب دغه ناری وي چې راسي کبه ما کې مشکل یې خو ما ته وایي چې ستونزې ما ته وایي ولی کله چې د ستونزې خبره کیږي بیا ور خپل کې مثلا د مکاتب مسله ده یا د شوز مسله ده کله چې د دې سره مخ 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 خپل شریکه کړي ده همیشه دی دا وایي چې دا د غرب خبر ده ولې نو د ولس خبره ولې دون د بابر
بیزه
ګڼي مثلا مشران
وایي عادي صاحب د خبرونه وخت هم دلته پای ته رسیدي شي د سیاسي چارو شنونکي خالد هادي د امریکا په کالیفورنیا کې د پانتون استاد پروفیسر زمان ستانیزی او د افغانستان د جمهور غشتونکو د خوځښت سیاسي چارو مسؤل شاه محمود میاخیل له تاسو اوریدونکو څخه هم منندوی یو.
هر طرف اڑ وسوځي ملکونه شایستې ناوکې پښتنې ناوکې په سر شالی زر زرې دي شایستې ناوکې پښتنې ناوکې پتا جوړ خوشالي ده
نمخام لشپاگو ده سهار تر